کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي یې نیولي کومو چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. طالب وایاندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې لیکلي دا کسان یې وړ مشپه د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولي دي. اعلامیه کې د نیول شوو د عیش وسلوالو شمېر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولي دي، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او په دې برخه کې لیوالتیا هم لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست ښاغلي حقانی له قول لیکل شوي چې دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخوایې پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشات ونه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د مالیزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې د مالیزیا پلاوی ورسېدلی او پاکستانی هغه هم پر لار دی. ځینو پاکستانیو رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به دوه ورځنی وي، خو د مالیزیا د پلاوی د سفر په اړه لا جزئیات نه دي ورکول شوي. او په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولین وایي د فتح خان په نوم ماشومې د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنی قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي وایي دا ماشوم څو ورځې مخکې تښتول شوی و چې پرون خوشې او څلور کسان هم د تښتونې په تور ونیول شول. پیښه د دهراود ولسوالۍ په کمکوچ سیمه کې شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري حقوقو سرغړونې کیږي. آیا همداسې ده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه وړاندې شوي.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار داوود خان د کودتا 9 کاله پوره شو.
افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې ګرې ګل قوا مستقل شوې، البته پر اس کې رئیس جمهور وو.
کنار کې سیلاب ځپلی د لاسنیوي غوښتنه کوي.
یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
او اوکراینی چارواکي وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر جمهوري نظام پرتله ډیر بدتر شوی دی. ریچارد بنټ ادعا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخامخې دي چې په دې پیړۍ او ښایي په تېره پیړۍ کې هم بل ځای ساری نه وي لیدل شوی. طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه رد کړي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپایي ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنه څرګند کړه. ښاغلی بنیت وویل له شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې دا د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بې درکه کولو، خپل سر ته توقفونو، شکنجې او ډلهیزو مجازاتو په اړه راپورونه خپرېږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړی دي. خدوی په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت لمخې د ټولو وګړو د حقونو ساتل تجمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل تا د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به پلانولې. په ورته وخت کې تیرونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د اشپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکې که اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنه یو کې ماتره و. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه ویل.
و امر دل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر جمهوریت نظام پرتله بدتر شوی دی. ریچارډ بنیت ادعا کړی چې هر ورځ په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او قربانیان یې هم میرمنې دي. آیا همدا سیده په همدې اړه مې د ښځو له فعالې او د ښځینه ښوونکو له مسؤلې د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مسؤلې نویدې کاکړ نه دی مرکې په پیل کې وپوښتل.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خو لاندې شوي. د غله مثال نه یو مکاتب دي چې فعلاً له اووم صنفه تر دولسم صنفه نجونې مکتب ته نه سي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته نجونې لاړ نه سي، خو دا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اووه سوه معلمین تنقیص شولې. نو خدا خو میرمنې دي په کور کې ناستې، اکثریت میرمنې دي چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړې ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري. کرایي کور کې ژوند کوي، نو دودی اوس تنقیص شوي دي. دغه خپله یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلا په کور کې ناستې دي. نو دغه خپل نقد حقوق بشر ده. موږ امیدوار یو چې زمينه د کار د تفراهم شي، د کار دوستي او حقوق بشر چې شي چې ویلې دي هغه دقیق ده. د دوه راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه موږ تاییدوو، ځکه چې همدغه واقعیت لري. او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي، د کار زمینه مساعد کړي، د تعلیم زمینه مساعد کړي، نو د ورونو تر څنګه باید دوشه دوش کار وکړي. سمه ده دوی چې ایجاب وایو، موږ پخوا هم ایجاب کوو، اوس هم ایجاب کوو. حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو، موږ مسلمان یو، مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سمه غوندي.
دغه اوسه واخون کې چې تاسو وایي تنقیس شوی دی، تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو، دغه په کابل کې تنقیس شوی او که پر ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی، لامل څه دی؟ بودیجه کم و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دندو ته ادامه ورکړي؟
په ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی. نو کله چې زه وزارت د کار او مود اجتماعي ته مراجعه وکړه، متاسفانه چې وزارت په جرګه کې مصروف او تاسو زنین پرې تاوناسته چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړم چې دلیل څه شی ده. وزارت د مالی یو اعلامیه چې خبره کړې و، هغه ویلي و چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوی ته معاشونه ورکړو. بیا کله چې دوی ته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالی ته چې میرمنې چې بیکاره دي، دوی اکثریت یې سرپرست نه لري، بیا وویل چې د شهاده او معلولینو له طریقه شاید دوی ته یو ناچیز شاید ورکړل شي. دا نو یو هوایی خبره ده، نو داسې سلفیساده نه ده.
میرمن کاکړ، وروستۍ پوښتنه کومه، د مرکې وخت لږ ذره کم دی، تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی؟ تاسو هم د ښوونکي دنده لرئ، هم د یوې ښځینه فعالې په توګه فعالیت کوئ، دا وضعیت چې تاسو ګورئ راتلونکي ته هیلې لرئ او که نه فکر کوئ وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رنځ به هم میرمنې ګالي؟
متاسفانه فعلا خو موږ قرباني شوي یو د دې پروسې. امیدوار یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي، ځکه ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو میرمن ده، یو لور ده.
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مسؤوله نویدا کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، نن پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوېښت کاله پوره شول. په دې اړه درته وروسته ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کونړ چاپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کونړ چاپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونو اته تنه ووژل او ګڼ مالي زیانونه یې خلکو ته واړول.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، تړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د اورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ورپکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وایي سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړې چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تېرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي، خلکو ته کوم زیانونه ولدی، دا د دیو دو وسا او د توان نه بهر دی. زراعتیزم کې خپل مکمل تخریب کلی دی، کم فصل چې دی هغه هم خراب کلی دی، دا او کم دیوالونه چې دی ترړي هغه هم ختم کلی دی. خلکو تم زیان اوخته دی، یو کس په دغه ورغشتو تنګی کې دغه سیلاب له عمله پات شوی دی، یو دوه کسان زخمین دی، یو په تل کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپر سفارت رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندویه ادارو ټولو سره د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکی وای روسیا پر اوکراین د نویو پوځي عملیاتو لپاره ځان چمتو کوي او دویم پړاو عملیات پیلوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال وکړه چې ماسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي. په وروستیو ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو ښارونو کې سختې سوي چې د کیف په وینا په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیسکي ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي، بلکې د ده په وینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي. د ده په وینا د جګړې په ټوله لومړۍ کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیه د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطاعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده. دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم شار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسکي لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشنبه ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي. اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر ښاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24 پیل سوې په وروستیو کې شدیده سوې ده. روسیا چې په اوکراین کې خپلې جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 5000 زیات ملکیان وژل سوي او تر 6500 زیات نور ټپیان سوي دي. خو روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو اوس پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنه وایي یو شمېر صنعتکارانو په ایران کې د دې هیواد له صنعتکارانو سره ناسته لري. د دغې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ بانکي ستونزې، له ایران افغانستان ته د خامو موادو صادرول او دغه شان د صنعت په برخه کې د نورو فرصتونو د رامنځته کېدو په تړاو بحثونه وشي. ښاغلي صافی وویل په افغانستان کې صنعتکاران اوس مهال د خامو موادو ترلاسه کولو او د بانکي خدماتو په برخه کې ستونزې لري چې د حل لپاره یې اغېزمن ګامونه نه دي پورته شوي. د نوموړي په خبره افغان صنعتکاران نشي کولی د پخوا په څېر خپلو فابریکو ته خام مواد په اسانۍ سره له نورو هیوادونو وارد کړي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شول، د نورو برخو تر څنګ افغان صنعتکاران هم له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې د دوی په وینا تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو سرپرست حکومت له مالیزیا هیواد نه په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د همکارۍ او دغه شان په بېلابېلو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ ناوخت په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه د افغانستان لپاره د مالیزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار احمد اعظم عبدالرحمن سره په کابل کې لیدلی. په ټویټ کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ، اقتصادي پرمختګ او دغه شان د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار شوی. په خبر کې راغلی مالیزیایي پلاوی طالب چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، ویلي چې دوی به خپلې اړیکې له افغانستان سره روانې ساتي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي و چې هڅه کوي د افغانستان په ټولو بانکونو کې اسلامي بانکداري سیستم دود کړي، او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغاني درې نوي پوله، یو ایرو نوي افغاني څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ او سلو شپږ افغاني نولس پوله، یو سودریال درویش افغاني دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو اته شپېته افغاني، او زر پاکستاني کلدار څلور سوه اتلس افغاني.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به پر شاهي نظام د کودتا د نه څلوېښتمې کلیزې په اړه مرکه واوري، خو مخکې تر دې راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د کاناډا ګلوب نیوز خبرونې د نورو افغان کډوالو د نه منلو په اړه د دغه هیواد د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه په دې پوښتنه پیلېږي چې ولې کاناډا هغو افغانانو ته شا اړوي چې له کاناډا سره یې مرسته کړې وه. خبرونه لیکي د هغو افغانانو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې تیر کال د طالبانو له واکته رسیدو وروسته کاناډا خپل هیواد ته د هغو د راوستلو ژمنه ورکړې وه، خو راپورونه وایي چې د کاناډا حکومت د اتل زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره مرسته کړې وه د مهاجرت ځانګړی پروګرام پای ته رسوي. د دغو کسانو په منځ کې د کاناډایي پوځیانو ترجمانان او د هغو د کورنیو غړي هم شامل دي. خبرونه د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت د ادارې پر اساس وایي تر اوسه پورې 15,000 اویا غوښتنلیکونه ترلاسه شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 تایید شوي او یوازې 2,215 تنه یې کاناډا ته رسیدلي دي. 9,415 تنه نور افغانان د بشر دوستانه پروګرام له مخې کاناډا ته بیول شوي دي. د بشري حقونو یو افغان الاصله کاناډایي فعال سبا بشيري د کاناډا پر حکومت فشار راوړي چې د دې د کورنۍ شپږغړي چې لا هم په افغانستان کې دی ومني. دا وایي چې ټولې اداري چارې بشپړې کړې خو یو کال کېږي چې کارونه پر مخ نه ځي. او مل ورځپاڼې بیا د بامیان په بندي امیر ډنډ کې د طالب وسلوالو عکسونه خپره کړي چې په کوچنیو بیړیو کې چکر وهي. ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې ښلي چې طالبان په داسې حال کې له وسلو سره د بندي امیر په بیړیو کې ګرځي چې د خپلو جهادي مقرراتو له مخې پر ښځو فشارونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه لیکي د دې بند په کوچنیو بیړیو کې اکثره سپاره ناري نه دي، خو یوه نیمه ښځه هم چې سر تر پښو پوښلي وي لیدل کېږي. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم دغه بند ته چې افغانستان په ملي پارک اړولی یو وخت پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرني ګرځندویان هم راتلل، خو اوس ډېر لږ سیلانیان دې بند ته ځي. بامیان ته په وروستیو کلونو کې په دې خاطر هم ډېر سیلانیان تلل چې دا ولایت افغانستان یو تر ټولو امن ولایت و، خو اوس له یوې خوا د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي او له بلې خوا د طالبانو سخت مقررات سبب کېږي چې ډېر خلک سفر او سیاحت ته زړه ښه نه کړي.
لنن نه څلوېښت کاله پخوا د افغانستان شاهي نظام د سردار محمد داود خان په مشرۍ پوځي کودتا په نتیجه کې ړنګ او د لومړي ځل لپاره په هیواد کې جمهوریت تاسیس شو. ډېر کسان فکر کوي چې دغه کودتا په افغانستان کې نورو تحولاتو ته لار پرانیسته، خو ځینې نور بیا فکر کوي چې دغه کودتا ډېر جنجالونه او کړاوونه وزېږول. سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوري نظام له یو مؤسس پاچاګل وفادار سره تلیفوني مرکه کړې چې تاسو پاملرنه ورته راړو.
د 1952 کال د چنګاښ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاته ته رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو. نو زه د ده تر څنګ ولاړ وم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د ده محل د قمانده خپل کور یې و، خپل کور کې د محل د قمانده و. دغه د کومانډر ورکوله کته تاسو
مخکې مرحوم داوود خان د پوځي کودتا په حق له تاسو ته څه ویلي وو، څه یې درسره شریک کړي وو کنه؟ دوله ساعته مخکې یا څلور ساعته مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کده د داوود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شو مې چې زه شله ډېر کوشنی وم، د موږ د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډېر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز به د دې احترام د پر د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډېره موده ده، نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاسه چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کاله پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا سده شاغه ده، دا البته او ته افغانستان په ټولنه کې داوود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وي، بیا په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی وو چې د ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
مشره، تاسو منصبدار واست او پادشا ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رای کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې رای کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داوود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پادشا وو، دا د تر زمانه وو، دا یو خایم وای نه پدې په شخصي لاس باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لاس، اما په ملي لاس د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي، ماته دغه مهم نه ځکه دغه ګام ما واخص چې د داوود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوری نظام
د افغانستان د لومړني جمهوری نظام یو مؤسس پاچاګل وفادار و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
غزنی ولایت چې نیمروز ته راغلی یم، دلته مونږ نه کوچاغبران یو میلیون نغدي ایراني پیسې نیمروز کې اخلي، تر مخه دا کاروبار نه و کوم چې طالبان راغلي، تر هغه راهیسې دغسې پیسې اخلي له خلکو نه، طالبانو په نامه باندې یو میلیون ستا یو میلیون پیسې دلته راکړي، نه مونږ طالبان ته ورکوو، طالبان تاسې نه پرېږدي. د پروس کله راهیسې تا کیسه روانه ده، مونږ پیسې نه لرو، سوال او قرض هم پیسې له خلکو اخیستې دي، اوس ایران ته اوس کومې پیسې چې دي هغه دلته دوی د افغانستان کوچاغبران راڅخه اخلي د طالبانو په نامه باندې. باید طالبان دې ته چې دې پاملرنه وکړي، دا پیسې حتی طالبانو لاس ته ورځي، یا دې کوچاغبري خلک د طالبانو په نامه اخلي. موږ پیسې نه لرو، د غزنی نه بیا دلته راغلي، بیا ایران ته ځو، باید له موږ غم خوړلی شي چې دا پیسې طالبان اخیسته که اخلي، خو باید دا پیسې طالبان بند چې که نه اخلي، نو باید کوچاغبرو ته ووایي چې دا پیسې تاسې ولې دا مسافرو نه اخلي. بیا موږ ورسېدو ایران ته، خو ښه تر کونه رسو بېرته رامال شو، له موږ بیا نوره پیسې نه لرو چې خپل وطن ته چې ورسېږو. دلته مې جیبونه دوی خالي کړي، بیا په لارې خالي شي، بیا دوی نه لرو چې سره ونیسي روان مړی ورکړي ولاکې بیا لرو.
وعلیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکي اورېدونکو ته سلامونه لېږم. الله دې وکړي چې جوړ وغیاست. موږ په غزنی ولایت هیرو ولسوالۍ کې سخت سیلابونه بې پوه ووتل او سخت خلک زیانمن کړل. د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د دې خلکو سره یې څه کومک وکړي.
زه مینهوال یمه د ګریش ولسوالۍ نه دغه غږیز پیغام تاسو ته پرېږدم. د لوړو مسؤلینو او د مخابراتي شرکتونو ته دا هیله ده چې د ګریش ولسوالۍ ته یوه دانه د ان ټي ان خاده راوړي، چې دلته خلک په ډېر د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې موبایلان هېڅ کار هم نه کوي. د ان ټي ان د ریبا خاده باید دوی راوړي، د ګریش ولسوالۍ سپین ماجد په سیمه کې.
بله السلام علیکم. موږ دغه مشکل دی وروره، زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. زموږ له مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې شبکې فعاله کړي. هلمند ولایت ته بغني ولسوالۍ ستاسو سره په تماس.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته نور بس د اونیزه خبرونه لرو چې قربانه یې ملالۍ بشیر ده. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او دې برخه کې لیواله هم دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي یې نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولې. اعلامیه کې د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې 3 تنه نورې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوي نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې د ماليزیا پلاوي ورسېدلې او د پاکستان هغه هم پر لار دی. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم یو ماشومې د تښتونکو له منګول ژغورلی او په تړاوي څلور تنه مشکوک کسان نیول شوي. او اوکرایني چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال کړې چې مسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو بدنومه هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې لتیرو 300 ورځې راهیسي د افغان جنو پر وړاندې د شونځي تړل ناهلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د جنو پر مخ شونځي یوازې د جنسيتي تبعیض لقبل تړل دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ځواب کړي، خو مخکې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د شذو د حقوقو فعال سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغلاس ورته وایم. لومړی پښتنه به سونیا منګل لتاست خوکم، تاسې د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لقبل شونځي تړلې دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن دین تاسو ټول جوړ ورو وسی د نن ورځ بس یعنی ډېر پزره پوری بس ته ور موږ باید د دې بس په اړه ډېر خبري ولرو، خبري اترې وکړو، ځکه چې دا ډېر مهمه موضوع ده. څنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې شونځي بند شوی دي، د انجنونو په مخه اجازه نور کې چې د خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څنګه چې موږ واورې د دوی ورځې کې په د سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شي و چې د اجازه ورکړي د چې انجونی ولاړ سي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې د مکتوبونه ولیده چې پشکې کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نور کې څه ویره لري؟ اور دا بعضې سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضی ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې د سره پاره ویره لري، یعنی د دې په زړه کې کم ویره شته چې د اجازه نور کې. څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنې ډېر په اجابه تللې، یونیفورم یې ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنې اشتباه خبره وکړو دلته یعنې موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت چې ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه وه، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه هېڅ په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول ښځې وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو دا هغې څه پوښتنه کو، هغې موږ ته جواب راکړي. د هغه خو اجازه رانه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو، دا یو ورځ نه، هره ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې شته. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، دوی چې منتظر پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سمې کو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاص کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا د یو کال پوره کېږي، پاکست په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي.
بله، زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکۍ آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته د بس مېلمنې ګډونوالو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډېره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د نجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې نجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نه شي کېدلی. ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې نجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي دې تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان نجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې، خویندې، نجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د نجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راست کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې نجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي. او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده. او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي، تعلیم یې حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي، حکومت ورسره د یو حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅې ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا دي د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده، دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبرې هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شزه سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشترکی.
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي، موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزاب پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلی یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلات باندې خپل ځان ورسوه، په ډېر مشکلات باندې ما انجینیری رشته خلاصه کړله. اخري کال مې و، خلاص مې کې درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. به اطراف کې بعضې مېرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نه خواسته بدې دي. دې مفکوره او زموږ مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په دا ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله، کله به انفجار و مکتب کې، کله به په مخ تیزاب پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سمسه نیولې تر پوهنتون پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي،
کوي چې موږ اوس مسټري ته اماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دی، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوی چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر هسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي، موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کالو کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره یې ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې یو، موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوئ، یا تاثیر مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
که چیرې موږ د تعلیم بحث کوو، په خاصه توګه د نجونو د تعلیم بحث کوو، کله یو اړخه تعلیم یو معنوي ارزښت دی په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په معنوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی، ځکه په هر نجلۍ، هره پېغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ له بل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري، ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستې ده، او هم تر څنګ یې یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي، او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري، ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده، ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او د نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې نجونې بېلابېلې کورنۍ د انجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دیدی شي چې
دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي، ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان نجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه موږ لرو. ډېرې کسان زه پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وو هغه ترلاسه نه کړلې. ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله م دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستې دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي، او دغه شته محصلینې چې د موږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي، او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلی لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي، او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوې، جدل شوې، ذهنیتونه آماده شوې. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او زه ایرانه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی نجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، ستاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري خپل دریز لري ځکه دی په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریز کې د ټولنیز دریز په ټاکلو کې خورا مهم رول لري او د ښځو برخه کې همدا مسله ده که چیرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسې کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله یې دنده درلودله په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده د نجونو لپاره نو حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجینرز زده کړه زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د ماستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولای ده او ونډه مې اخیستې ده دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه لیوي نالوست مېرمنې سره ما موقعیت ډیر فرق لري ځکه کوم نالوست مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخ کیږي زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخ کیږم هر مېرمن مخامخ کیږي په نړیواله ټولنه کې اما د ما په رابطه کې یا د هر لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره ځکه که یو مېرمن لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي نقش ادا کوي ونډه اخلي او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي توپیر راځي او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنکي یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي خپل ماشومان روزي موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په داخلو کلو کې کابل کې درلودلې اوس یې هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اسلام ودونه نه وکړي اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي ځکه چې هغوی لوستې وي هغوی اقتصادي درآمد درلود هغې خپل اقتصادي خپلواکي درلودله نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي دنده ونه لري خپلواکۍ اقتصادي خپلواکۍ ونه لري نو هغه خپلواکۍ چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه هیڅکله ترلاسه کولی نه شي او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده د چارواکو ویره هم همدې نه ده ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې نه وي کچیرته مېرمنې خپل خپلواکۍ ولري نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کوم ستم چې حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي جدل کوي خپل حقوق ترلاسه کوي
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکۍ آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بس دی په خپرونه کې نن ګډون وکړ اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
خنجر یم زمی تورت بابا یم